په افغانستان کې د سحر 10 بجې د تاسیا ازادي راډیو ته غوښیست. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځنګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو او ریچې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د استرالیا ځواکونو د سرغړونو پښتنه دی په افغانستان کې وسی. پایل خبرونه کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال پرون د ترکیې د دفاع له وزیر هولوسی اکر، بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او پارلمان د رئیس مصطفی سینتو په ګډون له ګڼو چارواکو سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګري هیواد افغانستان د خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله پاکستان، ایران، هندوستان او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. دا خبره شاه محمود قریشي د پنځمې پورس په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد انیف اتمر سره په کتنې کې وکړه. شغلی قریشی زیاته کړی چې نړۍ ته د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد دریځ معلوم دی او د مذاکرو په تسهیل کې د پاکستان د رول وړتیا منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان نقش مهم بللی دی. حکومت وایي ولسمشر غنی به د 2021 میلادي کال په لومړیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې نن به تازه دمه ځواکونه سیمې ته ولیږل شي. د بده مرغه په مایمای ولسوالۍ کې په نشته کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. مرستندوی ځواکونه د پنجشنبې پر ماښام د هوا د خرابوالي له کبله ونه لیږل سول، خو سهار وختي مرستندوی ځواکونه سیمې ته لیږل کیږي. د سیمو اوسیدونکو او چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو د مایمای ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته اور اچولې او ټول تجهیزات یې له ځانه سره وړي دي. پرون د دې ولسوالۍ چارواکو تایید کړی و چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار د درېمې ناحیې په چوک کې تیر ماښام په موټر بم چاودنې کې دوه ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېمې ناحیې د نایسیې د چوک سره موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل نور ټپیان دي. په همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سختې زخمیان شوي دي.
د بارکزي په خبره دغه چاودنه د درېمې حوزې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلانولو تورن دی. په 2008 میلادي کال کې په دغو حملو کې د ځینو امریکایي وګړو په ګډون شاوخوا 168 کسان وژل سول. سعید په دغو حملو کې خپل دخالت رد کړی دی. د پنځمې په ورځ په لاهور کې د تروریزم ضد یوې محکمې د غرض حفیظ سعید شاوخوا $200 جریمه کړ. سعید د لشکر طیبه ډلې بنسټ ایښودونکی دی چې د تروریزم ضد ادارې تیر کال په جولای میاشت کې ونیوه. د روغتیا نړیوال سازمان یو هیئت سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ناروغي بستر سویو ته دي د روغېدو لپاره د ریمډ سیویر وایرس ضد درمل نه ورکول کیږي. دغه هیئت ویلي دا درمل د ناروغانو پر ژوندي پاتې کیدو یا د روغېدو د مودې پر لنډېدو کوم مهم اغیز نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان دغو متخصصانو نن جمعه اعلان وکړ. د اوسنیو معلوماتو پر اساس داسې شواهد نشته چې ریمډ سیویر درمل دی په کووید 19 ناروغي اخته کس بهتره کړي. تر لومړنیو څېړنو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او په لسګونو نورو هیوادونو د لنډې مودې لپاره د ګلیاد ساینسز په نوم د وایرس ضد درملو کارونې ته اجازه ورکړې ده. معلومه شوی چې دغه درمل په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي د ځینو اخته کسانو دروغې دو پروسه چټکه کړې ده. د امریکا په جورجیا ایالت کې پلاس درایو ترشمیرنې وروسته منتخب ولسمشر جو بایدن په دغه ایالت کې هم ګټونکی اعلان سو. دغه بریا ډیموکرات جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې نیټې د ټاکنو د ګټونکي په توګه تایید کړ. د جورجیا ایالتي منشي براد رافنس پرګر وویل له شک پرته دغه ایالت نن د بایدن بریا تاییدوي. غیر رسمي نتیجو ښولې وه چې جو بایدن په دغه ایالت کې تر ډونالډ ترامپ 14,000 رای مخکې دی او د دغه ایالت د قانون له مخې د ولسمشري یو کاندید باید نږدې 15 میلیونه رای خپلې کړي. جو بایدن د نومبر پر 1 د الکترال یا ټاکنیزو کالجونو تر 270 زیاتې رای خپلې کړي او امریکایي رسنیو دی د ولسمشري ټاکنو ګټونکی اعلان کړی دی. تخبرونی د سر موضوع د پنسان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د استرالیي ځواکونو لخوا د لسګونو افغانانو د وژل کېدو په عکس العمل کې وایي چې د استرالیا دولت دی د قربانیانو د کورونایو ژغ واوري او د زیانونو د جبران لپاره دی هم اقدام وسی. د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د شواهدو پر اساس د دې هیواد ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 40 کاروانګر او ملکیان وژلي. بلخوا د اورزګان ځینې اوسیدونکي چې دا کبید کورنۍ غړي د استرالیي ځواکونو لخوا وژل سوي د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کوي. نور لملالی بشیر څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیه د تعقیب غوښتنه کړې. ویلې دي چې دغه کمیسیون به د بشري حقوقو له قانون د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي. د استرالیا د پوځ په راپور کې راغلي کافي شواهد شته چې شي د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان، ملکیان او کروندګر وژلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د دې راپور په غبرګون کې پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاصه دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. له بل خوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي.
د استرالیا د سرتیرو د جنگي جرایمو په اړه د دې هیواد د پاوز راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اورزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړی چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلی و. د ازادي راډیو ته ویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې سي.
استرالیا او مشران او جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې زموږ قاتلین دی ونیول سي، هغه کومه سزا چې دی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکوي هغه دی ورکول سي. زموږ غور دی وکړي، زموږ ناره دی واوري، زموږ ورور ولې ووژل سو، ولې پر څه شي باندې کومه ګناه کړې وه، خو ګناه دې موږ ته په ثبوت ورسېږي. زموږ ورور چې وو بې ګناه وو.
عبداللطیف د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو 8 کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنگي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیه د هر اړخیز څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی وو.
د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې 9 ملکیان وژلي دي. په افغانستان کې آزاد خبریال بلال سروري له هغو ژورنالستانو دی چې پر دې موضوع یې راپورونه جوړ کړي. هغه ملالی بشیر ته وویل
د نن درې کاله د مخه بامیان ولایت ته مې هوایي سفر وکړ. د بامیان نه تر کیتی کجران ولسوالۍ پورې چې د اورزګان ولایت سره پوله لري تقریبا 21 ساعته زه په موټر کې ولاړم. سخ ژمی و او دغه کورنۍ د چارچینو نه د گورګین د سیمې نه راغله. ډیر زیاتې وژړل. نو دوی ویلې چې استرالیوي ځواکونو دوی نه دغه غوښتل چې یو د ملي اردو هغه سرتیری چې استرالیوي ځواکونو باندې ډزې کړې وي هغه چیرې دی. دوی ورته وویل چې موږ ته نه دی معلوم، نو کوم خبر چې دوی ما ته وکولي پاره کې راته ویل چې ماشومان او خزي بیلو بیلو تاقونه ته د نکړی وی او دروازې ور پسې باندې کړی وی او د خواته کوم چې سړی و ځوانانو دی وهلی او ډبولی او هر ځل چې بډازې کېدلې خپکونه په ټوپکو کې وېدا سي ښکارېدل لکه څوک چې وبوت شي غورځي. بیا راته ویل چې یو سړی د ماندنه غورځول او لاندې لیداغې نو وروسته بیا زه بیرته لاړم اروزګان ولایت ته ترینکوټ ښار ته نور کورنۍ سره مې خبرې وکړې څو میاشتې وروسته هغه هم راته همدغسې خبرې وکولې.
دوی چې له تاسو سره خبرې کولې اساسي غوښتنه یې څه وه؟
په دغه درې کالو کې ما سره چې دغه کورنۍ تماس درلوده هره شیبه به یې پوښتنه کوله چې څنګه چلو شو استرالیا حکومت کوم اقدام وکړو کومه پریکړه وکړه او دوی ډېره غوښتنه دا وه چې موږ غواړو ولاړ شو استرالیا ته د نن په محکمه کې دغه خلکو سره سترګې په سترګې شو او نه پوښتنه وکړو چې ولې تاسو ملکیان وژلي دي. پرون ما سره یو بلې کورنۍ تماس نیولې چې دوی هم د انارجوی د سیمې دي د ګورګین د چارچینو او ما سره خبرو کې دغه یو د کورنۍ غړی چې د دې راته ویل چې د دوه ورونو او دوه د تره زامن استرالیانو وژلي وو نهه کاله اته یا نهه کاله د مخه د جوزا په میاش کې کله چې استرالیوي ځواکونه د غنمو پټیو کې پټ وو نو دغه ځوانان راووتل او فکر یې وکړ چې ځواکونه تللي دي هلته کومه تلاشي هم روانه وه. دوی دا ځینې د تلیفون دوکانونه یا پی سي او چې دی دا یې سوځولې وې. کله چې د دې افغان وګړي په قول باندې چې کله دا ځوانان راووتل چې خپل موټرسایکل را دننه کې استرالیوي ځواکونو منډې کړې او دننه کور ته ولاړل او دوه ورونه وژل او دوه د تره زامن د دې سړی هم وژل او په دې وخت کې د دوی دا کوم نظامی سپیچ و دوی هم برید وکاو په دغه افغانانو باندې. د دې سړی یو زوړ پلارو چې هغه هم د دې سپی د حملې د وجې نه زخمی شو.
د استرالیا د پوز مشر په دې تړاو له افغانانو بخښنه غوښتې ده. دا پیښه شایي په محکمه کې هم وڅېړل سي. ستاسو په فکر دا پیښه به په ټوله کې څه اغیز ولري؟
زه فکر کوم چې د استرالیا د حکومت دغه پریکړه کې د شي دغه سي نورې زړه بوګنون کې قصې هم چې پټې دي د مطبوعاتو نه یا مثلا خلک پرې خبر نه دي کې د شي هغه راوځي او کې د شي دا په افغانستان کې یو مثال وي. ځکه افغانستان کې دغه سي ډېر ظلمونه شوی ډېر جنگي جرایم را مېسته شوی دي چې تر اوسه پورې افغانانو ته قربانیانو ته کورنۍ ته عدالت نه دی په برخه شوی.
آزاد خبریال بلال سروري وی چې په اورزګان کې د استرالی پوځیانو د سرغړونو په اړه څرګندونه کوله. ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم له پرونی سفر سره سم په پکتیا او خوست کې غنو کسانو مظاهره کړې دي. احسان آریان راپور لري.
افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له سفر سره جوخت د پنځشنبه د ورځې په ماسپښین د خوست په ښار کې سلګونه ځوانان ښار ته راووتل او د نوموړي د سفر په غبرګون کې لاریون وکړ. لاریونوالو د پاکستان د حکومت په دوه مخي پالیسۍ او د ترهګریزو ډلو د تمویل او ملاتړ په غبرګون کې د دې هیواد د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی غوښتنه کوله چې پاکستان د نور د افغانستان په وړاندې خپل پالیسۍ ته بدلون ورکړي کنه دوی به همداسې په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووزي. د دلاریونی وګډونوال نظامیر منګل ازادي رادیو ته وویل
هغه د پاکستان کړنې چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او نور دا لاسوهنه بس کړي د دوه مخه سیاست دی بس کړي که چیرته دای نور دغه چې ناوړه عملونه ته زور ورکوي ان شاء الله د افغانستان ولسونه به جوش کې راوسی او د دې دغه کوم کړنې چې دغه مخنیوي وکوي.
د لاریونی وبل ګډونوال ډاکټر عبدالجبار جبارخیل وایي ک عمران خان په خپل خبرو او شمنو کې رښتینی نه وي او پاکستان همداسې د تروریزم ملاتړ ته دوام ورکړي ورته سفرونه به هیڅ پایله ونه لري.
موږ غواړو چې دا دلته عمران خان هغه څه چې وایي عملاً موږ ته ثابت کړي. که چېرته دوی بیا هم هماغه رقم د نړیوال تروریزم پروژې اخلي موږ وژني، نو د دوی راتګ موږ نه غواړو، دوی په هېڅ کله موږ ته نه راځي.
نه یوازې د خوست بلکې د پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووتل او د هیواد د نسم سیاست او پښمنو د عمل نه کولو له امله د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې کابل ته په دې حساس وخت کې دغه سفر د باور د جوړولو لپاره کړی. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
د خبرونې وروستی راپور اخلو. باور غورځنګ په ننګرهار کې د فساد په وړاندې د مبارزې د پیل اعلان وکړ. د سهارګل امیرزی راپور بسره وورو.
باور غورځنګ په افغان حکومت کې د ګډوډۍ او د داعش او طالب وسلوالو د جګړو، د افغان سیاسینو د ناسمو مبارزو او په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو پر وړاندې د یو شان مبارزې خبرداری ورکړ. د دغه غورځنګ سلګونو پلویانو د خپل مبارزو پیل له ننګرهار وکړ او په خبره چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به لوی غونډې وکړي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد افغان حکومت تورن کړ چې ګوندې له ولسوالۍ نیولې تر وزارتونو د جګړو په توداولو او دوام کې لاس لري او په خبره چې ځکه یې پر وخت تدابیر نه نیسي. د ویل چې باور غورځنګ به د خلکو د حقونو ترلاسه کولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ګامونه پورته کوي او ستونزو ته به رسیدنه کوي.
باور غورځنګ بدل ته اترس لري کده هر چا سره ظلم کوي، کله چا پیسې اخستل کیږي، کوڅوک زورول کیږي، د باور غورځنګ دی اترس ته براتی، کو عالی وي که رئیس وي که مدیر وي که عامر وي هغه به دا ستونزه حل کوي کنه دروازې به وهي. که موږ غوښتنه نامشروع عدلي او قضایي ادارې نه کوو.
باور غورځنګ چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې رامنځته شو، له هماغه وخته یې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې د خلکو د ملاتړ جذبولو لپاره خپلې چارې پیل کړې. په دې اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو هم د باور غورځنګ له پیل شوې مبارزې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې نور به د خپلو حقونو غوښتنه په خپله کوي. دوی ویل دی وروسته به په ګډه او یو ځای په هیواد کې د ناامنۍ، فساد، ګډوډیو او ناانډولیو د ډیروالي پر وړاندې مبارزه کوي.
په هیواد کې شته ناامنۍ، بې عدالتۍ، تبعیض، نیپوټیزم او د انحصار پر ضد راټول شوي یو. ناامنۍ او شته رسېدلې حکومت یوازې تمثیلي کارونه کوي او لس مظلوم او محکوم ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لیاوي خوا سولې ته د خلکو هیلې ډېرې شوي او د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي، خو ورسره سم د هیواد په لشلو زیاتو ولایتونو کې د جګړې سنګرونه تاوده شوي دي. د افغان جګړې دوه سترې خواوې، افغان حکومت او وسلوال طالبان، د قطر په مرکز دوحه کې د سولې په نیت په خبرو بوختې، خو تر دې دمه یې کومه پایله نه ده ورکړې. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوبیم او د آزادی رادیویی مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل کولی سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب ویل شي نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې ل نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو، د چا یادو، د زړه کور می پی آبادو، د چا یادو ګونګسه او تور شپه.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل، تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوه.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینا په خپل غې کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېخوا، لار دې راکړه، تا نو زما د مرګ سلا کړه ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بل پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته شوق کیږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي، باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولې لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پوښتنو له ځواب وروسته ښایي یوه کوچنۍ لار ومومي. خو دا هم باید په یاد وساتي چې دی د نورو با تجربه لیکوالو غوندې نه دی، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې دی یوه با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو آثارو څښتن او یو منلی لیکوال او شاعر دی، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډار و، خو دا چې ډار یې له منځه وړی و او لیک یې وکړ، د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویا چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي، او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعې او مشاهدې محصول دی. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پورې اړه لري، او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایي ونه لري. ځینو یې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلی او رسربلی مشهوریږي. د افغاني موسیقي په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپل دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخوانی خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږیده، او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلا ده موسیقی سوار لکه تنبور گونده سوار لستار لری. بیا یو تار ما پکیور ابزود که چه پینزه لستار هستی
تا سیوالی پکیور ابزود که
ما دست فکر رو که زود تقسیمات چه ده تاویگی کنه ده کوک چه تا سور تاویلی کنه ده چه ده سیمان آیاریگی کنه پا ما غراغ بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور و چه باید چه تکمیل سی. په دې حساب د ساري ګما په دې نساء کې په دې سر کې چې په دې حساب تک کې به دا ساو دا سا یو سا نه درلود، سای پور نه درلود، سای اول درلود، پس ما یو دانه بل ورواچو چې سای پورم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو خبر ښکاري تاسو خپل دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دا ډیر ښه دوتار ده، خو زه به درته وګورم به تاسو آواز
او اتمن دې ورسته. څه رقم دی جوړ کړی؟ لرګای دې چې
نه لرګای دې توت نه ده، لرګای مې د ولایت د سمنګان نه راوړ، هغه جوړ نه و نو خو مقصد غنده مې ورته وای لاس ته چې ده هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم کنه را تیشه برما ورنده اوس کنه بده شان ستدی دا مې کرا کرا هم دسه یو دانه تنبور مې په شپږ میاشت کې جوړ کړ، یو دانه تر مې په دوه میاشت کې جوړ کړ چې اوس فعلان ست ده.
جوړول څنګه سخت وکاسم؟
د نجاري کار ده، د کندن کری او دا شان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنې باندې شکول کیږي، ډیر په نرم ډیر په کرار چې مات نسی. بیا برما گرمه کیږي دا بل زین سر سوری دی کنه دا گوشکونه کیږي دا کار دا صفا کاری دا یادکایم خوری خراکه مرتوی چغم جوړیږي تارګیره کنه دی ټول د اډوکینه جوړیږي
دا تورو بارک لګراته و دا تار رقم تازه
تر سیم ده فولادی سیم مرتوی د تنور تارونه غیر د سیم نه راځي
پاسل کی دا د تور په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د امغ ولایت په نوم یادیږي
د ولایت هرات کې هرات باسان کې حالته خلچی دي ډیر د تار کې ډیر مهارت لري لکه مثال کې د محمد د غلام سخی ده غلام حیدر د تاری د خلکې ډیر حالته خو د تار نوازند
دی عزیز په وینا چې د دوتار غږونکو په کابل کې پخوا زیات و خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی خو بیا هم مینوال لري د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ایز موسیقۍ هغه اله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
فرهنګي د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري په ځانګړي ډول د دوتار سره هم مینه لري په هر الله سو پینځل سو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلا بیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقي نور آلات بور سره یو ځای کوي دا آله په هرات کې ډیره لرغونی ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې 4-5 ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي
شروع میکنه تا به 5-4 ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینځه کې
روسي کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي کتابونه چاپيږي او د بازار اورس تربلې د تودیدو په حال کې دي خدا چې دغه پنځ بهیر شوري د غیر شوري او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر څړول روان دي دا او د تورت پښتني د کابل په هنتون استاد په هندوی ډاکټر اجمل خکولي په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته جواب کړي
هنر جاج
استاذ په دې تیرو 100 کلونو کې تخلیقی ادب به بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی دغه کمیت کیفیت ته سمره تاوان رسی
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی په کمیت ډیر په دغه پورې تړلې ده کنه په چاپ پورې د چاپ وسایل موږ ډیر لرو مثلا پنګونه پاسانه کمیت سره د پنګونه ډیر نږدې تعلق خو کیفیت دا سیاسي دي چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي یعنی روزنیز مرکزونه تاریخي مرکزونه باید دومره پیوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي مثلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل چې پیسې پیدا کړي پنګونه مشته کتابونه ډیر چاپ شول خو کیفیت ته نقصان ورسېد زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقص هم دی البته د نقصو تخلیقي ادبیاتو رابطه چې د دوه اړخیزه ده که تخلیقي ادبیات چاپیږي دا نقص ضرورت لري او دا نقص غواړي یعنی د دې سره نقص پیدا کیږي یو ډول همدغه شان د سرچپه هم ده مثلا که نقص نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په پلوه خرابیږي هم یې تخلیق متاثر کیږي یعنی کیدای شي تخلیق چې اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې دا وینم دا ده چې کیسه یې د داستاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼي چې 15 کاله مخکې یا تقریبا 9 کاله مخکې ډیر ښه داستاني ادبیات چاپېدل ډیر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډیر ښه او نقد هم ډیر پکې ده مثلا زمونږ استاد عموما داستاني ادبیات په برخه کې نقد ډیر فرمالیستي دي مخاز ډیر کې ده اوس هغه نقد د داستاني ادبیات په برخه کې هم ډیر سور شوی دی حالات دي سي حالات هم داسې بدل شوی دي او لدې سره کې صحیح ده هم متاثر شوی دی
استاد بالکل ما هم دا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله په خوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوی دي ځای نیولې یعنی ځای ځکه نیولې دی چې معیار او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید وکنه مثلا په افغان ادبي بهیر راوخلو تاسو داغي غوندو شاعران نه بلکې د بنسټګرو د جملې نه اغل تنقدو شعر هم قوی و کیسه هم قوی و اوس چې نقد نشته دی به هم تخلیق خوشته دی او به بندوباره چاپ هم دی
تخلیق یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی دی هغه چې مثلا چاپ ډیر اسانه شوی لوستونکي ډیر محترم شوی دی ډیر مهم شوی دی په ټولنه پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي پنځه لس کال یا شل کاله پخوا د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه. بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو که نه، نو ډېر اتقا دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي که نه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی که نه، په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و او کمیت ډېر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقص خبره ده، نقص یو بله مسئله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره اشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سکیپ دی، ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره اشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقص بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې، او مثلا بیا دا مسؤلیت هم دی زمونږ استاد چې خلک نقد نه زغمي. نو دغه ټول مسایل دي چې ښه کرکت زمونږ استاد په دغه کې ډېر کم پیدا کېږي، یا مثلا د ښه کرکتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسؤلیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېروي چې مثلا تخلیقي ادبیاتو باندې بحث وکړي، تبصره وکړي.
که یوازې شعر ته تم شو، یو زر کتابه چې چاپ کېږي فکرو که چې پنځوس هم پبلیشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندویه ټولنه ده د هغه نه نه وځي، نور پرې ډب پاتې وي. یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي. دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالي ته مو پام کړی دی، نو فکر نه کوئ چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي؟
او بالکل، لوستونکي د لاسه ورکول یو بل لار هم ده. اصلا موږ یعنی یو خدای دی چې زموږ کیفیت داون شوی دی. پخوا خلک کیفیت ته وزګار وو، یعنی باید ښه شعر ویلی وي چې هغه د چاپ په ګاڼه باندې دغه شوی وي چې ورته وایي ښکلی شوی وي که نه. بله اوس اوس دا ده چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي پنځه میاشتې کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټولګه کې جوړه شي، نواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې، نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نیسي. نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. نو زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکول یو علت دا هم دی، پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعری کیفیت خراب شوی دی. هغه چې کوم شاعران کیفیت ساتي د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کېږي. چې یعنې دا برېښنایي رسنیو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مسله لږه غوندې دغه شوې متاثره شوې ده که نه. نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته، لیکوالو ته، کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولی وي او امی لوستونکي پیدا کړی وي؟
اصلا ګوره، د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده، زمونږ ټولنې دغه چې دي شاعران بل عموم د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي که نه، یا به زه دا ووایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي، یعنې په خپله هنر او ادبیات په یو تقاضا باندې، په یو عرضه او په یو د مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي سیز باندې اوښتی دي. نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو. ادبیاتونه به هر باید فرهنګي مطالعه ولري، او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار، یعنې پکار ده چې وخت زر زر خپل هغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کم شاعران چې په پخواني ډسکورس کې، په ادبي ډسکورس کې پخواني شکل باندې پاتې دي، هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. نو زما هغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې غوښتنو ته، د بازار دغه ته، او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته، او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته، دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکي حالاتو ته، چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي. نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږه پیچلې شوې، باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص کړي، بدل شي د حالاتو سره. نو پای او لستون کې نوې نوې لستون کې پیدا کول شي یو فائدلې شي په شاعر په دې په خو بل شي شل کاله په خو پوری کنه یو شاعر به مثلا شعر ولي کې به هغه چاپېدل نو شاعر به تقریبا ډیر وخت په لستون کې باندې راځي کو یا په هغه د بي چاپېدل باندې راځي کو شاعر به وکړي کوال اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وو پای کال دوا درې سنور بیا وګورځي کنه یعنی زر زر دنیا ډیره سریع شوې ده ډیره زر زر حالات بدلی او په دې خاطر باندې موږ په دې سو دیو لسیزه کې د ډیرو خو شاعرانو درو چتېدو او بیرته د پریوتو شاهدان یو کنه نو چې دنیا دومره سریع دی نو په کار د شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغیر راولي لږ دنیا وپیژني کنه زر زر بدل وکړي کله نو ځان نشي بدلولی جامانه شي بدلولې په شاعر کې خپل خپل شاعر کې تغیر نشي راولې په هغه ځانه شکل باندې تري دي نو هغه بیا د تاریخ برخه کې
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته زو او هلته ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې د شعر له پرښتو سره یارانه وکړي. لا نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتسل امیر شو چې شاعر شو، کتابونه یې شاعرانو لوستل ک نور څه وجوهات
انور سی به خو د سه وچ د ماجرت شپې وی پر دې وطن غریبی و بی وسی و د افغانانو در په درجوندو لکه د نور افغانانو همنګ بی وطن یو خو د غلامل چې ډیر زیات د کمتری احساس بم کو په پردی وطن کې او بل زمونږه ته چې په کوم سیمه کې اوسېدلو والته د قلندر مومن په نوم معنی یو د سی ادبی ټولنه و دغه سره ناست پاسې کولې ور سره په څنګ څنګ کې چلته به کوم ایف ایم وی دغه نه د ادبی خبرونه اوریدي د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې موږ یې مړ بچه کې را پیدا کړو یو څه لیکلو ته اړ کړو تر اوسه لګې یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځي په ځای شوي هم د ښکاری.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولي تقریبا 15% 30% پورې زه دا ویل شم چې زما په شاعري کې بس غربت، بې وطني، جنگونه، کونډه، یتیم، بې وسی، بې وزلی به دغه موضوعات پکې ډیر زیات دي.
دا دردونه هر چاته رسیدلی دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، د همدارنګه جنگونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چاته رسیدلی او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغاني، نو دا درد دی منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغیز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پېښې راوسی دي او موږ دې ته اړ کړیو چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زمانه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړیدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس د لفظونو جامې واغوندي او الله پاک دغه یو احسان په مونږ کړی دی چې هغه سم درد دي او سو احساس او هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
کوم شعر به سره شته
انوري صاحب؟ شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي او سر به مې روغ و، خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبی دل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولګې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړې ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به
کله کله جړی دل کانی هلتا بخل کو همیش کانی ورول پنورو خماری هاند بیا د ځان سره ساتل کانی
ډیر کله شیر ډیر دردون کې شیر دین ریحان صاحب څومره شیرونه بدلې کلی
تر اوسه پورې تقریبا داسې د 15 شپږسو پورې تعداد زما د شیرونو رسیږي چې په مختلفو کتابچو مجلو اخبارونو کې هغه شخصي چې زما کوم ڈیٹا بیس ما سره د خپل کتابچو پروت دی دا را سره شته دی او لګي یو هڅه کوم چې سم زړه کې احساس او فکر تر راځي سور تر راځي لګي او سم شاعری کوم.
کوم کتاب چاپ شوی دی؟
یو کتاب می چاپ کړی دی په کال 1994 کې ګل زما د خاورې زما لومړنی شعری ټولګه ده.
راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ ته لپاره؟ کنه
هڅه می شروع کړی ده هر څه خلاص زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی صرف بس د دوه ملګرو لیکنې په پاتې دي چې دغه لیکنې را ورسیږي انشاءالله چې ډیر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعري ټولګه چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې ورته کاڼي نوم غوره کړی دی او انشاءالله چې ډیر زر به د
لوستونکو
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې ورته کوم وایي هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډیر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی اقتصادي ستونزې لرم. تا څنګه یو کتاب چاپ کو چا همکاری وکړه که د خپل جب نه چاپ کړی دی د دویم کتاب د پاره څنګه تابع کړی ده؟
دا خبره ډیره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکم اوریدونکو ته. زما لومړنی شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی زیاتره شاعرانو سره مخ دي به زما او د هغې یو حال خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو. شفیق الله شاداب صاحب ماته شعري ټولګه چاپ کړه. د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیولې ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو څه به خپله خواري کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کوو.
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی وو؟
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان دي ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې پیمانه مصرف نه شوی ستاسو غوندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه راله چاپ کړو ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو خلکو ته مې ویشو. بل د مطالعې په برخه کې کرای شو مطالعه زمون په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډیره زیاته کمه ده مطالعه. هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې را ایستلي وو په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ نو د دې نه څرګندیږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډیره زیاته کمه ده. تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و علم نه و نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله. اوس چې سه د تعلیم لږ رش کړی دی خلکو تعلیمونه وکړو ځوانانو تعلیمونه وکړه خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي فیسبوک شو ټویټر شو دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده نو مطالعې ته دومره توجه نه ور.
خو اوس راته یو ښکلې غزل وې نظم وي چې شعر
شعر به درته وایم شعرونه چې څونه غواړي یا نوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي. شعر دی وایي وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو وم خوشاله ژوند مې خادو د چا یادو د زړه کور مې پې آبادو د چا یادو ګونګوسې وو توره شپه وه ستوري نه وو خو زما په خوله پر یادو د چا یادو لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه وو تیار سې ولاړ جلادو د چا یادو او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه پردی ځای پردی هیوادو د چا یادو نه سکون و نه قرار نه مې آرام و ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مرادو د چا یادو او ما ریحان به دیوا تل بل ساتلا
مارے ہان با دیوا تل بل ساتلا
خو بس چوکرم چی بادو دا چا یاد
من نو شاعران تا دی چا پیغام دے چی چو کی چو لی کی او سنگ شاعری ہو کی
اگر چی زو دمرا پوخ استاز ہم نیمان ولی سی باونا دا زان دا دی جوگا گنم چی زدی نور شاعران تا نصیحتو کم واغو تا دی سمالا رو خیم حواغ چا چی منگا د استادانو نه د مشرانو نه په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلی دي هغه دا چې نوي ځوانان نو دا زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دوی دې تمرکز د شعر په ډېروالي نه کوي چې یاره زه د ورځې کښېنم او 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کړم چې هغه پلانې شاعر شو نه دوی د شعر په کیفیت باندې کار کوي او دا د هغې شعر کې د هنر ته ولي هغه پیغام د ټولنې چې کوم دا دی عاده د دې وخت سره چې کوم اواز اوچتول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکي او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډېروالې زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوي نه پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډېر زر رکیږي او د مغه سات شعر بیا څوک په ډډه نه اړي ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه دننه نن درې سوه څلور سوه کاله مخکې که مونږ ویو کوم شاعرانو زمونږ رحمان بابا دی خوشحال بابا دی چې کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وي که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او بیا یې ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي وي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې د مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ لپاره د درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوایي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسېږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسي او پیغامه ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه شیطانی اورو
زرپانا کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته پوزه یې سونګی کړه د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد ور یې بیرته پورې واهه پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله د اپارتمان کړکۍ ته ورته رښوه سپین ویخته یې باد خواره واره کړل لاس یې پرې ونیو د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې یې دوه تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ورسمې کړې له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې و دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دسمالونه هوار پراته وو دا چوکی پرون له کڑکی سره ایوی بلیتا مخامخ ایخیوی ور یه ور پسی پوری کرد. یو منزل چیخ کت شوال دو هم پوڑه سره و دریده لکه چی تک تا زده نازلوی ده بلاکل او را سره تم شو بیا پارک تا ورغله پر چوکی که نسته موبایلی ور واخیست ده زوی سهارانه پیغامی پلوارغه کول وست زما هیر و نن نشم درتله زما ده اندیوالی ده مور فشار جک شوه ده باید حل تلارشم ده هغوی کور لریده موبایل ارخ تکی خود سره سایی ویسته دی تا پا مخامخ چوکی یو زوانه او یو پا عمر پخه خزه ناستی وی زوانه دی تا و مسل دی شوندی بو چکری ده سرک خواته ی مخواره و ترستر گلاندیه دانجلی و سارلا ده غیر تنده تر و شوی و کلاره بیا پیغام پرانیست لزانه سرهی ببایل ده غندیواله ی نپریگ دی تیرم یشت خود ده ویل چی اندیواله را پسی و چی مور تا دی ورشه طوله ی مور ده بحانه ی ور تا کری موبایلی پا مطکی ونی و مخامخ ناستینجلی تایی پا ویر شندو و بایل خایستی مخکی رزما خبری واوری دی چی خنده درقلا دنجلی چنگ تا ناستی خزی دنجلی ورون ور تینگ کرد هیغی پرانستی خلصه را طوله کرد کلارا دی خزی تا و بایل ستایی لخیر چیز کنده ی دوی پاچه دل کلارا ی چوکی تا و کتل پا نورو ورزو با هم پا کچکی دا محال دیر خلق نخ کاری دل خونن یک شنبه ده هیچ چوک نترسترگو که دل پا دوگو دو کسانو پسیه ترشا مغزه کوک کر دوی بلی کچه تا و اوخته
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لوانی د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
دولت لوانی. دولت د روحانی سلسله یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي او هم د دولت لوانی دولت الله دولت الله لوانی شیخ دولت فقیر دولت دولت روحانی دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1300 کې له میرزا سره ملګری وو. حال نامه وایی چه دولت دا دادوزوی هم پا دغه جنگ که زخمی شوه و دولت لوانه دا پختو جوی پوخ او نومیاله شاعر ده چه دیرو داخلی او خطیز پوهانو دا دستایی نکلی ده او دا پاشارو که هم دا روخان ارزانی خویش که میرزا مخلص احمد او سعید او دا سینو روستایی نشوی ده چه دا کار پا دا بینده که دا قدر ورده او د پڅیړونکو ته د پتا په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکه ملغلري را منځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دوري زیاتره شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خو کلام څښتن دی. په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی میرزا واصل او مخلص ته روان او ساده دی او د مشکلو نامانوسو الفاظو څخه خالی ده. که چه هم په مسلکی توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک ده او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلی دي. د دولت ټول دیوان له عشق تصوف او سلوک څخه ډک ده. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو ده. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي. نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خوګوردونکو، دا هم د دولت لواڼی د شعر یوه نمونه. د آشنا وصال به تلو همیشه وو، دا آشنا وصال به تلو همیشه وو، که ترمیان فضولی نکړای اغیار تریغه. په صورت د ګلخوبانو خایسته ده، په صورت د ګلخوبانو خایسته ده، کتند خوې دل ازار نه وای دلدار درېغا، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، چې د عشق په لاس می ورک ما هر درېغا، هر عاشق به د وصال ورځې تل نه وي، هر عاشق به د وصال ورځې تل نه وي، به هر ګل ښایسته به تیر شي بهار درېغا، د دنیا استوګ نه یاده یو ساعت ته، د دنیا استوګ نه یاده یو ساعت ته، ګران بها عمر هیڅ نه دی بسیار درېغا، ای ساقي د جام په ورکړه ستی مکړه، ای ساقي د جام په ورکړه ستی مکړه، کاش کې یو هم پاتې نشي هوښیار درېغا، د جانان د جان ترمنځ بدن تور ګرد دی، د جانان د جان ترمنځ بدن تور ګرد دی، که خدای لري که ترمیان دا غبار درېغا، که مدامې له خپل یار سره وصال شي، که مدامې د خپل یار سره وصال شي، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار درېغا، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار درېغا.
سهر ګل میرزا په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلی یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهر ګل امیرزی نظم ستا له غېږې نه په خپل غېږ کې خیم اورو. پخپل غی کی خیم چې لخپل ځان تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې لزان غیګه تاو کړم، لخپل ځان سره پیوند شم، پخپل ځان باندې مین شم، او پخپل ځان باندې تاوان شم، او لزان مزی واخلم. ستال غیګنه پخپل غی کی خیم. ستالغی گینا پخپل غی کی خیم، زان ته وژاړم لزان گیلی وکړم، زان ته زان باندې لزان کرخه تاو کړم، زان ته خپل اوخ کی خپل کړم پاکی، زان ته خپل پزان ډیر نازونه وکړم، زان پخپل زان لزان مر ور کړم، زان پخپل را پخلا کړم، رضا شم بیر تخپل زان ته پمنډ منډ را شم. ستالغی گینا پخپل غی کی خیم، ستالغیږي نه پخپل غی کی خیم، پخپل ځان به مل خپل ځان بار شم، سرب ځان ته نور پخپل وګو کېګدم، خپل زنګون به خپل ټپی زړه ته اړم کړم، خپل وجود به خپل ځان ترانېګدې کړم، خپل ګوتې به پخپل سترګو کش کړم، پټاټۍ ټاټۍ للو به ځان ویده کړم، د خپل ځان په زنګې دوبه ځان ویده کړم. ستالغیږي نه پخپل غی کی خیم، ستا لغیګنه په خپل غی کې خیم، د تاویل او د ماویل او د شر نیم، ته په هیږي ته په هیږي کنه، هله می ټول داسې شوی دی چې لکه د وچو خسو یو لم بغواړي، تش بهانه غواړي، حسن اور واخلي، حسن لوله پشي، نغواړم څوک درته قاتل وای، تاسو نوم د قاتل بدخکاری، حسین زما د دې مړ ژوند هیلو اجل نیولو نیمګړو هیلو الزام پتاو لګي. ستا لغېګنه په خپل غې کې خیم، ستا لغېګنه په خپل غې کې خیم، ته پناشه ترګمې کړ چې تیار شي، نن مسیور هم لزان سره یوسا، نن همدا یو چوکۍ یو پیاله او یو کتاب بس. ستا لغیگینا پخپل غی کی خیم، ستا لغیگینا پخپل غی کی خیم، ته د ځان غوند جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پریخوا لار دې راکړه، تانو زما د مرګ سلا کړه،
ما چې لاله کړه تا بلا کړه لنا چارې می در تشا کړه نبي وفایم نه پزړه کافر یما
نوران پر ټول کله خبر شولو بس خدا خبر ترتا نرسی سنرانا بے حد پور تشوے دے قد ورت سوداں